زما سیما زما مینا ولاندی کوون کې صالحا اسغزی خالقی
عزت منو اوریدونکو سلامونه او خی چارې د نن ورځې په پروګرام کې ل ډیره مودې وروسته یو ځل بیا د ډیورن کرخې پورې غاړې ته زو او د خیبر پښتونخوا یو بل پښتني سیمه در پیژنو. دا سیمه ګلستان نومېږي. ګلستان د کوټې او چمن ترمنځ پر لویه لاره پروت دی. نن د دې سیمې یو لیکوال شوکت ترین را سره په دې پروګرام کې ملګری دی او د ګلستان سیمه را پیژني. ولکېږي دا سیمه د اوارو دختو لرلو لوجې د افغانستان هلمند ولایت ته ورته ده. که څه هم د دغه ولایت دختې لا هم وچ ډګونه دي او اوسیدونکو ته یې د روانو ناامنیو او شخړو له امله د کښت او کر زیات امکانات برابر نه دي، خو د ګلستان اوسیدونکو د خپلې سیمې دختې ودانې کړي او شنه باغونه یې پکې جوړ کړي چې ښه میوه لرونکي باغونه لري. مختتر دی چې د افغانستان او بلوچستان ترمنځ له غرنیزې پولې واوړو، له لوړو ژورو تیر شو، د ګلستان په تاریخي سیمه کې تم شو او د ځانګړتیاو په اړه یې واورو. ښه به دا وي چې لومړی ښاغلی ترین د ګلستان د جغرافیایي موقعیت په باب معلومات راکړي چې دا سیمه د بلوچستان په کوم ځای او له کومو سیمو سره په ګاونډ کې پرته ده.
ګلستان ته د ختیځ په لور د پښین ولسوالۍ یا ضلعه پرته ده. د لویدیځ په لور بیا موقعیت د افغانستان سره لګېدلی دی. د جنوب په لور بیا نوشکې د بلوڅ یو سیمه د اندازن برج عزیز خان و هغه ته ولاړه ده، او همدغسې د قطب یا شمال په لور بیا کل عبدالله سیمه هم د دوی سره چې عموما په یوه ضلع کې دي، خو په یوه ضلع کې بیا ګلستان ځان ته یو خاص ځای لري، نو هغه بیا د کل عبدالله یا په بله معنی د توبې تر غرونو پورې چې هغه برته تر توبه یې کاکړي یا هغه افغانستان ته ځان رسوي، نو دا د دې په شمال کې پراته دي.
ښاغلی ترین چې خپله د ګلستان اوسیدونکی دی وایي دا سیمه د پښتونخوا د یو تاریخي شخصیت په نوم نومول شوې ده. نوموړی د دغه تاریخي شخصیت او د سیمې د وچې تسمې په باب داسې وایي.
ګلستان په اصل کې د ګلستان خان اڅګزي په نامه سره مسما دی چې هغه د شاه شجاع په دور کې د پېښور ګورنر پاتې شوی دی، او الپینسټن په خپل کتاب د کابل سلطنت په بیان کې د هغه د هغه وخت د زمانې د عدل او انصاف ډیر تعریفونه کړي دي، او تر هغه وروسته بیا د نورو کتابو علاوه په دې پټان کې اولپکیرو هم دغه ذکر کړی دی، دغه د گورنر دغه زمانې ذکر کړی دی. نو چونکې د دې سیمې اوسیدونکي وو، او بیا د پېښور د سیمې اندازن 200 کاله پخوا گورنر پاتې شوی دی، نو دغه سیمه چې د جنوبی پښتونخوا د مرکز کوټسه د لویدیس په لور پر یو 50 میل موقعیت لري، د همدغه سړي په نامه سره مسمه ده.
د بلوچستان ایالت په ګلستان سیمه کې ډیر تاریخي شخصیتونه تیر شوي چې هغه مهال په مختلفو وختونو کې په جګړو او غزاو کې په میړانه جنګیدلی او خپل قام او ملت یې د یرغلګرو له منګولو ژغورلی دی. د دغو تاریخي شخصیتونو په هکله ورو
د ګلستان تر ټولو لوی افتخار خان شهید دی. خان شهید ما خپل څه پیژندګلوي یا څه هغه ته په یوه معنی یوه اړتیا نه لري، او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی تر دې علاوه لکه څنګه چې ما د کل عبدالله یا د غازی عبدالله خان اڅکزی خبره وکړه چې هغه د لومړي افغان جنگ بنسټ ایښودونکی وو، یعنی هغه د جنگ پلان هم د پکور کې وسو، او دغه جنگ مشریم دا وکړله، او هغه جنگ چې په 1418 شاوي چلويشت په خوښا کې کوم لومړی فرست انګلو افغان وار چورته وای، دا هم هغه غازی عبدالله خان د منصوبه بندی او د جنگ نتیجه داس بوله چې بیا د انډس آرمی اول لزر کسان چې کله د کابل راووتل، او هغه بیا د ګندمک په سیمو کې تر جلال آباد مخکې په داغرو کې وزیر اکبر خان او داغو د ملګرو لخوا ووژل سو. نتیجه داس و چې انګریزانو په بشپړ معنا داسې ماته وخوړله چې بیا تر ډیره وخته پورې دوی په دې تکل کې وو چې د افغانانو د بدل واخو. نو د هغه انګریز افغان جنگ تر ټولو لوی اتل بنسټ ایښوونکی منصوبه جوړوونکی هغه غازی عبدالله خان اڅکزی دغه سیمه سره ده.
غازی عبدالله خان سره د غزا پر مهال د دې سیمه نور غازیان هم ملګری وو. په دوی کې د ګلستان خلک شامل وو. که څنګه په دې اړه هم زموږ میلمه معلومات راکوي.
یار اوس مالک تم نشته مختول مثلا که خان شهید که مشر محمود خان هغه موږ اگر چې د ګلستان دی خو هغه موږ د ګلستان پرونا کې نور د ګورو چونکی دا هغه یو داسې جهانی او افغانی حیثیت دی چې هغه یوازې د ګلستان خلک نشمیرل کیږي نه خلک په دې هغه ورته ګوري او دا به بیل خبر ده چې تعلق دی خې د ګلستان سره خو هغه په مانویت یا په مانوی لحاظ او هغه ځای ته رسیدل چې هغه د ټولو افغانانو د ټولو پښتنو افتخارات ټول پښتانه په داسې سترګو ورته ګوري چې هغه په بله معنا د بوري خلک وایي زما د وطن دی ژوبه زما د وطن دی نو ځکه هغه موږ په دې کیټګري کې نه شمېرو او د دې علاوه خو هلته لکه نور خلک چې اسمبلیانو ته ځي هلته هم داسې ډېر خلک اسمبلیانو ته ځي خو هغه نن سبا داسې بل به څوک زه یاد کړم چې هغه زه برته په دې کیټګري کې شمار کړم ډېر داسې کسان شته په نامه به وي اسمبلیانو ته به تللي سیټان به ګټلي هغه سوي به وي خو دا کسان بیا داسې په هغه معنا نه دي اخیستل کېږي چې هغه د تاریخ برخه وګرځي.
خبر چې په ګلستان کې وو نو شهید عبدالصمد خان اسکزی هم چې د لارو برو پښتنو سیاسي ویاړو په همدې سیمه کې اوسېده. د دوی د زوکړې د نیټې او دا چې خدای بخښلی عبدالصمد خان اسکزی د دې سیمې په کوم کلي کې اوسېده هغه له ترینې په اړه داسې وایي.
د دوی کلی په ګلستان کې وو عنایت الله کاریز. دا هم برته د خان شهید دوی د نیکه په نامه وو او خان شهید زیږیدل یو د جولای پر اوومه نیټه په کال 1901 کې او دا د خپل زما ژوند او ژوندون کې لیکي چې د مشرانو له قوله زه د کال 1901 د جولای پر اوومه نیټه په عنایت الله کاریز ګلستان کې زیږیدل.
ګلستان چې د بلوچستان یو لوی تاریخي سیمه ده دا معلومه نه ده چې دلته څومره خلک ژوند کوي ځکه د ښاغلي ترین په وینا د دې سیمې خلکو یو وخت سرشمیرنې ته غاړه نه ایښوده. له سرشمیرنې سره د مخالفت د وجې په اړه او دا چې د سیمې خلکو ولې د احتجاج له مخې په سرشمیرنه کې د خپلو نومونو له لیکلو ډډه کړې وه په دې باب د پیاوړي لیکوال ښاغلي ترین څرګندونې واورئ.
سرشمیرنې صحیح اندازه په دې نه ده معلومه چې هلته کله په 1998 کې سرشمیرنه شوې وه نو د هغه سرشمیرنې سره خلکو اتفاق نه و کړی نو په نتیجه کې ډېره لږ سرشمیرنه شوې وه او زیاتره سرشمیرنو څخه خلک خپل نمونه احتجاجاً د هغه وخت د حالاتو په رڼا کې نو ثبت کړي نو د دې په رڼا کې دا تر اوسه پورې د هغه صحیح فیګرز یا اعداد و شمار مخته نه دي راغلي. البته د قومي اسمبلۍ او د صوبایي اسمبلۍ د ووټو په تناسب چورته وګوري نو دا تر هر علاقې زیات نفوس په هغه معنا لري.
د نړۍ د ډیرو هیوادونو په مختلفو سیمو کې د مختلفو قومونو ژبو او عقیدو خلک راټول شوي او لکه ورونه ملیتونه سره ژوند کوي. حتی ځینې دومره په یو بل کې سره ګډ شوي او مسج شوي چې جلا کول یې ممکن نه بریښي. په بلوچستان ایالت کې هم د مختلفو قومونو ژبو او دیني عقایدو خلک د یو بل په ګاونډیتوب کې د ورورګلوۍ ژوند تیروي. خو دا به واورو چې په ګلستان سیمه کې کوم قوم یا قومونه میشتي.
په ګلستان کې یوازې او یوازې پښتانه اوسېږي. په ګلستان کې اڅکزي، کاکړان، ترینان او سیدان دغه څلور لوی قبیلې اوسېږي. د دې علاوه وړې وړې قبیلې هم شته خو زیاتره آبادی او اکثریت د همدغه قبیلو ده.
د بلوچستان د خلکو د ویناوو له مخې په ګلستان کې د زده کړو کسانو شمیر په سلو کې له 500 لوړ دی خو دا شمیر په خزینو کې په سلو کې 25 اټکل شوی دی. ښاغلی شوکت ترین د دې سیمې د زده کړو خزینو د شمیر د کموالي په اړه وایي
د وجې دا چې د ښځو سکولونه نشته او بیا د تیرو 15 کالو څخه د ګلستان صورتحال د ځینو قبایلي شخړو په حواله هم داسې ځای ته رسېدلی دي چې هلته سکولونه او ادارو لکه څونه چې په کار وه هغوی مختګ نه دی کړی او دا لږو ډېر کمه چې د ښځو سرشمیرنه ده هم د دغې علاقې د خلکو نجونو په بهار په کوټه او په نورو سیمو کې تعلیمونه کړي دي. شخصا په ګلستان خواو شاو سیمو کې د ښځو د سکولونو د بیخي کموالي په وجه د فیصدیم ډېره کمه ده. البته دا لږ ډېر چې ما وښوله د هم خلکو د باندې په خپلو ښځو سبقان ویلي دي او هغه چونکې د ګلستان اوسېدونکي دي نو فیصدی بیا په ګلستان کې شمېرل کېږي.
که هم دو پروگرام ملما خغل شوکترین وی چه دو گلستان پا اصولو که لنیمه زیاد نارینا او پا اصولو که 15 خزینه زدگریدی سره لده هم ده دولتی مامورین و شمیری کم ده او اکثریت خلق دلتا پا کرن بختی. زکه چه گلستان یو سمسور او آباد سیمه ده نو کرن هم ده دوی ده آیداتو لوی سرچی نگنل کیگی چه ده دیر لوری سطح انگور منه انار او خطکی پکی تلاسه کیگی. او گلستان د جغرافیایی جوړښت له امله هم پر داسې یوې سیمې پروت دی چې د کاروبار له مخې هم ډیر مهم دی. نو کرنه او کار د خلکو د روزګار تر ټولو لوی مصروفیت دی.
البته د گلستان د خلکو انکم سورس اف انکم په انګلیسي کې ورته وایي هغه زمینداری ده. گلستان ډیر سمسور ډیر آباد علاقه ده او هلته د ډیر لوړې سطحې سیب انګور انار خټکی دا کیږي او بیا ځینې کسان د خپلو کاروبارونو سره چونکې گلستان پر یو داسې سیمه پروت دی چې هغه په کاروباري لحاظ سره هم ډیر مهم دی. نو زمینداری او کاروبار دا د خلکو د روزګار تر ټولو لوی ذریعې دي.
وړاندې مو وویل چې گلستان د افغانستان هلمند ولایت ته ورته سیمه ده چې پراخې دښتې لري او خلکو یې پر ودانولو او په کرنه کې ترې د استفادې لپاره ډیر کار کړی. ښاغلی ترین هم وایي چې گلستان ډیرې خوندورې میوې لري چې حتی بهر ته هم لیږدول کیږي. نوموړی وایي
د پاکستان خو تقریبا کراچی اسلام آباد لاهور د ټولو سیمو ته لیږل کیږي. البته د گلستان انګور د پاکستان سره د باندې عربو مملکتونو او بنگلاديش او داسې سیمو ته هم په کوچني کوچني کارتنانو کې استول کیږي چې هغه انګور دونی مهم دي چې هغه په د باندې ملکونو کې هم دغه غوښتنه سته. خو د پاکستان خو تقریبا ټولو لوی علاقو ته گلستان سیب انګور انار او خټکی اندوانې د میوې په لوړه کچه رسیږي.
اوس په د گلستان دودیز اړخ ته راشو. د واده دود په هر پښتني سیمه کې له یو بل سره ډیر ورته والی او ځینې ځانګړتیاوې هم لري. کله ناکله د یوې سیمې یو شمیر دودونه مثبت او منفي اړخونه هم لري چې له منفي دودونو څخه یې ډیری خلک راضي نه دي او هیله من دي چې دغه ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. لومړی به په سیمه کې د واده د مراسمو سره ځانونه آشنا کړو چې دلته ودونه څه ډول ترسره کیږي.
د گلستان د سیمې د واده دولم لکه څنګه چې په نورو پښتنو سیمو کې دی عین هغه رقم دی. البته لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په بوري کې زوم په ورا نه ځي خو گلستان کې داسې نه ده. په گلستان کې باقاعده زوم په ورا ځي او بیا ناوې راوړل کیږي. نو یعنې د پښتانه په نورو سیمو کې مثلا په کندهار کې یا مثلا په هرات کې یا مثلا په کوټ او پښین کې چې د واده کم رسومات دي عین هغه رسومات د گلستان په خلکو کې هم شته.
په پښتني ټولنه کې ولور له څو پیړیو راهیسې دود دی او هغه مهال چې لا خلکو لیک لوست نه شوای کولی له ولور څخه یې په عامه ژبه یعنې لنډیو کې سر ټکولی دی. په همدغو لنډیو کې یو مین چې د ولور ورکولو توان نه لري خپلې معشوقې ته داسې شکایت کوي: زه به د مور تزارۍ وکړم، زه به د مور تزارۍ وکړم، پلار د ظالم دی، د ولور تمه لري نه. په پښتني سیمو کې ممکن ډیر کم داسې ځوانان او پیغلې وي چې د دودونو قرباني شوي نه وي، خو اکثریت اوس مهال د ډیر لوړ ولور له وجې په پردیو هیوادونو کې ډیر درنه او ملامتوونکي کارونه ترسره کوي او داسې پیښې هم تر سترګو شوي چې ډیری ځوانان د شاقه کارونو د ترسره کولو له کورنۍ څخه د لرې والي او د واده د شرایطو د نه پوره کولو له وجې نشه یي موادو ته مخه کوي او دا د خپلو غمونو د هیرولو یوازنۍ لار ګڼي چې په تاسف سره ځینو ځوانانو بیا د واده په تمه د لحد هرکلی کړی. لکه دا لاندې لنډۍ: پیغلې په ګور کې ارمان وکړ، روپۍ مې کور، اوربل مې تورې خاورې خورینه. درنو دوستانو، د گلستان په سیمه کې د واده تر مراسمو ورسیدو، خو ډیر نور مسایل لا پاتې دي چې د هغو په اړه هم تاسو ته معلومات درکړو. د دې خبرونې وخت هم دومره دی. په دې هیله چې راتلونکې اونۍ بیا هم زموږ میلمانه اوسئ. تر بلې اونۍ مو په پاک الله سپارم.